سلامونه ستړي مشه داسې موږ خاک لا ساته راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پهلو د پلازمینی کابل د پامیری نوین د خصوصي خوانسي د درسم ټولګي فارغ سید موسی د سګنی کال کانکور نمړی مقام ګټه د طالبان د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د سګنی کانکور نتایج نن اعلان کړل د نتایجو د اعلان مخې موسی 355 نمبر اخیستی دی همدراز دا سگنی کنکور دوی مقام هم دا پامیر خصوصی دا پامیر نوین دا خصوصی خوانزی دا درسنگ طولگی و بل فارغ محمد نظیر گتا لیده د هوا پیژندنې ادارې په راروانو دوو ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ایکس پاڼې بیا بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبرو کړی چې وایي د راروانې دوشنبې او سهشنبې په ورځو د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوی سراسري کمپاین پیلېږي د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې د دوشنبې په ورځ به په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي خو د جزئیات یې نه دي ورکړی چې دا کمپاین به څو ورځې دوام کوي په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسینو کمپاینونه کور په کور عملي کېدل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچه ترسره کیږي د ایراني چارواکو له قول راپور نور کړل شوی دی چې په کې راغلي ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې نور یوې نیمې میاشتې لپاره اوږد کړی دی ایراني رسنیو راپور ورکړی چې په رضوان چپرزوي خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي احمد مساوي فره پرون په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپټمبر تر شپږمې نیټې غځولی دی له خبري غونډې وروسته په خبره شوې بیان کې راغلی دی چې ایران د د امکاناتو د نشټوالي او سختې تودوخې له کبله کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي چې له ایرانه په سوله کې نږدې 70 افغان کډوال چې ډېره برخې ښځې او ماشومان دي په جبري توګه ایستل شوي دي د سوریې په جنوب کې بدوي سنی قبیله چې له تیر یوې اونۍ راهیسې په سویده ښار کې د دروزي د مذهبي لږکیو له وسلوالو سره په جګړه کې ښکېله شوي وایي چې وسلوالي له سویده ښاره وتلی دي په دې جګړه کې د وروستیو شمېرو له مخې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي اسرائیلو هم په سویده کې د دروزي لږکۍ اکثریت اوسېدونکي دي وایي پر دولتي ځواکونو یې عملا د بدویانو پلوي کوله بمباري وکړه او ایټالوي چارواکي وایي چې په تاروکوینا ښار کې یو تن چې ډاکټرانو یې د مړینې خبر ورکړی و نیم ساعت وروسته په هوش راغلی دی دغه 80 کلن سړی ظاهرا د زړه سکتې کړې وه او ژغورونکو له ډېرو هڅو وروسته ویلي وو چې دا سړی مړ شوی خو د چارواکو په وینا هغه د انتقال پر مهال ناڅاپه سترګې پرانیستې او د خپلو لورګانو پوښتنې وکړه چارواکي وایي چې په دې سړي خو پېښه په خیر تېره شوې خو د هغه سپي پر یو پولیس حمله کړې چې په نتیجه کې پولیس روغتون ته او سپی د حیواناتو د ساتنې مرکز ته انتقال شوی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزی نه تمدیدوي
له دې سره سره د ویډیو اکسټنشن هم په ټاپه درېدلې دی لکه چې موږ ویډیو ته اپلای کوو خو موږ ویډیو تمدید کیږي نه
دا کډوال شکایت کوي چې د پولیسو لخوا ازورول کیږي او د اسنادو د شتون سربېره به هم درې پیسې وختل کیږي خو لا چا تر اوسه پیسې اخیستل شوی
یو لیټر مې سره شته خو د هغه لیټر د خبرو نه باوجود پیسې اخلي
په دې کډوالو ستونزې بر سره وړاندې په راپور کې واورئ همدارنګه ګاونډي ایران ته هم ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دی او هغه کډوال چې له دغه دواړو ګاونډیو هېوادونو بېرته افغانستان ته راستنې شوي په افغانستان کې هم د سرپناه له نشتوالي او د کورونو د کرایې د لروالي شکایت کوي له دې سربېره دا به هم ورسره په راپور کې واورئ چې کله یو ښځه واده کوي د ماشوم په راوړلو کې د هغې عمر څومره رول لري او همدارنګه د ماشوم جنسیت د څه له مخې ټاکل کیږي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ نو مطالعه مو شته اوتیا مو غواړم
د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یارزی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان په نغښتون کې وایي په وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې د پاکستان له لورې د افغانانو د ویزو د تمدید پروسه له هم له ځنډ سره مخ ده. تېره ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او حاجي کیم ته انتقال کړی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
دا چې نغواړي پر راپور کې نو مخپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل ل خپلې څلور کسیسې کورنۍ سره یو ځای تیره ورځ د جولای 19مه له ډي ول سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولې او اوس په حاجي کم کې بندي دي. حاجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له د هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوې وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي خو د ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې دغه ډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغې لیټر ورښودلی وو او دی هغه کړی پیسې ته اخیستې خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزې موده د رواني جولای په 12مه پای ته رسیدلې. د بلې ویزې غوښتنې آن د جون په 14مه کړې خو لا هم نه ده منل شوې. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان په ناغښتون کې میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د دوی سیمې ته هم پولیس ورغلي او زیات شمېر افغانان یې نیولي او وړي دي.
تیره ورځ د پاکستاني پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونا ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیم ته انتقال کړي دي. په ډېر تاسف سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې او له دې سره سره د ویزو اکسټینشن هم په ټپه درېدلی دی ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو زموږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منځه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړي د ځکه چې د اکثر سکم کډوال ونیول شي نو دا یو کم ډیټا چې وی کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي چې به د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزه یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي رد شوی نه وي تر هغه پورې څوک هغه نشي ریپورټ کولای. نو دوی دا سیز منی نه مخامخ چې مطلب پکست دی افغانان ته ویزې ځنډوو یا نه ورکوو.
د یادونه ده چې لدی مخکې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی وو چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمیر اداري کارکونکي نیولې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیر جمعې په ورځ د جولای 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړه چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستانی رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بي ویزي او بي اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له لوړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړې. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړې چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پرېکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووزي. کڅوم د کډوالو د جبري اخراج پاړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی، خو د هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په لړ نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19 شوه او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمی بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستانه په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدماتو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستانه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې او هغه افغانان چې له هم په پاکستان کې پاتې دي د ویزو د تمدید له ستونزو سره مخامخ دي. بل پلو له ایران او پاکستانه پلازمینې کابل ته یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو که پیدا هم شي کرایي ډېرې لوړې دي چې دوی په خبره د ورکولو توان نه لري. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي شکایت کوي چې له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو له پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې په لوړې کړې دي. نور تفصیل له فیروزې عزیزي نه اورو.
له ایران افغانستان ته ستنه شوی افغان کډواله ده. د شنو غړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوی او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت برچی سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسې کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان افغان لطیفه بیا چی دو اونه یه دستانیدنی که گی وایی ده کابل پا شاشایی چیمه که دو خونی والا کور موندلی خو کرایه دیر زیاده، یعنی وزر افغانی ده چی ده ورکولو توان نلری.
زیاد نگران هستم دیگه، فیلن شوارم بیکار هسته، یک ده خانه کرایی هستم.
سونزی موزیتی دی دیر پا تشویشو زکا خوون میلا بیکاره ده کرایی کور که اوسی گو خود ده کور کرایه دیر زیاده ده.
یادونه ده چې له ایران او پاکستان ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو اداوي کړي، خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري، داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د روان کال د پای له تر اوسه له ایران او پاکستانه څه کم 2,000,000 افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1,500,000 زیات کسان له ایرانه شړل سوي چې یوازې د جون له 24مې وروسته یې شمېر 3,00,000 ته رسیږي، چې له پاکستانه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسیږي هم شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړې دي. د کابل د 14مې حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسیدونکي مصطفی وویل له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس سره رسېدلی دی او د کابل خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې دي، د پخوانه لوړې کړې دي، هر کال کرایه پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالې 2,000 4,000 کړی دا او دا خبره ورته کوي کته نشي ورکولې نو کور مه خوشی کړه
دا وی پدری خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې 10,000 کړی دا. د کابل د شاشه ای سیمې اوسیدونکو مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي.
کې نه خلکو پاره مجبوریت نه سي که په هر چوي نه سي چې دومره ځای کې
دا شکایتونه بیا داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړیږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تیر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی و چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوي اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوي دي. دې شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې د پولیو واکسین نوی سراسري کمپاین د دوشنبه په ورځ سبا ته پیلېږي، خو ځینې کورنۍ وایي وروسته له هغه چې د واکسین بهیر له کور په کوره کلی په کور ته بدل شوی د دوی ماشومان له واکسین محروم دي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د یوې لویې څپې ستنېدل په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد خطر زیات کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېل ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسینه پاتې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره کلی په کلي ته بدل شوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمینې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تیر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسینه پاتې
از من دو تا خواست بودیم از واکسین ماندن تا بودم شان در مسجد واکسین تورا رفته بودند.
زما دو خورزه این در واکسین پاتی شوی کلی چه مدوی جمعت تور وستلی واکسیناتوران تلیلی و دست اینه در چه واکسیناتوران تو جمعت که یو یا دو ساعت انتظار وی خلق حتی نپری خبریگی او دویزی دای ولوی استون زده چې حکومت باید ورته پاملر نه وکړي.
د بامیان ولایت دوی وسیدونکي چې له 15 کلونو د کم عمره دوه ماشومان پلار دی او نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي وایي.
خو سمو خو بیا ته چې مو کمپاین واکسین خونه به خونه باشه.
زموږ وختنه داده چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونا له روغتیاي مرکزونو او جماعتونو لري دي او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو وسیدونکي پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسې کور په کور وی نو ډیر بغته وروي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور تر سره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منع سو او اوس واکسین په جماعتونو، روغتیایي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکز سوی کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 21مه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي، خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پیښې اوس هم پکې رامنځته کېږي، نو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغي مصاب وي که کړي وي ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي نو له ځان سره یې هغه انتقالولی شي او کوم چېرته چې کمپاین کور په کور نه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هیواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسینه به برخې پاتې نسی. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي پروان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بلا په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار د واکسین تطبیقول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مخه کلازاده رادیو نوری بشریت په روسي او څوکلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګونو څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل لرو.
څیړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. توویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي، او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي، په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څیړنو ځانګړې ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم لمنځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
وامریده چې د سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې څومره پرمختګونه شوي، خو بل پلو په یوه نوي څېړنه کې معلومه شوه چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پښتنو چې جنسیت به هلک وي که نجلې وي 50-50 سلنه د ښځې په عمر پورې اړه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. اینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي، خو یو نوې څیړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فاکتور دی، او دا امکان شته چې یو ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څیړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګري او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري، نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی، او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې لمخه کټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یانجلې د زیګون تناسب خای 55 وی ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري کنه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنه وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکې ښځې په 43% له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 43 شوه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
نن د جولای 16 د سترنج نړیواله ورځ ده. داسې مهال چې دا ورځ د نړۍ په بېلابېل هېوادونو کې لمانځل کېږي، د طالبانو حکومت یې په افغانستان کې پر سیالۍ و بندیز لګولی دی. ورځو نور تفصیل په دې راپور کې لایکرام نه اورو.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو 19 کلونو راهیسې د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له 10 کلونو چې د دې لوبې سره مینه پیدا شوه هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له لوري په دې لوبې بندیز ډېر سخت خپه کړی دی. دی وایي زه داسې یو څوک یم چې په شطرنج مین یم، له دې لوبې سره مینه لرم، خو د دې خبر په اورېدو چې نور په افغانستان کې دا لوبه کول منع شوي ډېر خفه شوم. ما هیله لرله چې زه به له خپل ولایت نور ولایتونو ته سفر کوم او له خپلو همزولو ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بېلابېلو سیالیو کې به برخه اخلم. نوموړی وایي نه یوازې په تختهی شطرنج لوبه وه بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بیلابیل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج له ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغیز لري.
شطرنج
بازی صبر است. دی وای شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روزي موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. د غراس کله چې هر کار کوو باید په ډیر فکر تر سره کوو، ځکه د شطرنج په تخته کې وړه تیروتنه ټول لوبه بایلي، لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یو وړه تیروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. نن د جولای 16 د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی، هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هره پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څه هم دا ورځ د 1986 میلادي کال راهیسې د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کېږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د ډسمبر په 12 په رسمیت وپېژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1924 کال د جولای په 16 جوړ شوی. که څه هم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوسمهال په دې هېواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواڼي نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له افغانستان بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل د وای دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالی په بیلابیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو، آن یو شمېر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلابیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې لري. شطرنج دوه کسیزه لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې دوه دېرش دانې لري. دا لوبه به په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي باچاهانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمیر پخوانی او تجربه لرونکو لوبغاړو لدی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یو تفریحي لوبه نه ده بلکې مهمه تعلیمی وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غرض صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبي بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غرض دا بندیز کولای شي چې د شطرنج لمینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د خیر راتلونکي انګیزه هم واخلي.